افغان کمانډویانو تر عملیاتو وروسته لسیمې د یو نیم سل سرتیرو د ایستلو لپاره کامیاب هلې ځلې وکړې. هغه وخت افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د هدفونو د له منځه وړلو لپاره عملیات کول. د ورځپاڼې په لیکنه ډلګي مشر الکسی څو واره ځان په خطر کې واچو او وتوانید د مخالفینو په هدفونو باندې هوایي بریدونه همغږي کړي. د همداراز یو ټپي عسکر شاوخوا 100 متره په اوږو کړی و څو یې هلیکوپټر ته ورسوي. سټارز اند سټرایپس د امریکا د هوایي ځواک په حواله لیکلي چې تمه ده همدا پنځشنبه الکسی جرمنوویچ ته په قانون هوایي اډه کې د پوز له غوره مډالونو یو ورکړل شي. د پوز د عالي مډال چې د هوایي ځواک یو صلیب دی په وروستیو شلو کلونو کې د امریکا د هوایي ځواکونو یوازې لسو منصوبینو ګټلای دی.
او دوستانو مخکې تر دې چې فرهنګي مجله پیل کړو یو بل نړیوال مطلب هم لرو. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه سیستم پر جوړېدو هوکړه کړې چې دغه ټولنې ته زمينه برابروي چې په نړۍ کې د بشري حقوقو پر سرغړونکو بندیزونه ولګوي. دغه وزیرانو چې په برکسل کې پرون په دیاړه هوکړه وکړه ویلي دا انکشاف ثابتوي چې اروپای ټولنې ته لا هم د بشري حقوقو پیاوړتیا او خوندیتوب لومړیتوب لري. سلام محمد صالح په دیاړه نور جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې شورا پر دغه سیستم یا میکانیزم د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر موافقه وروسته په یو اعلامیه کې وویل دا سیستم اروپای ټولنې ته زمينه برابروي هغه اشخاص شرکتونه د دولتي او غیر دولتي عاملانو په ګډون نوري ادارې چې د جدي بشري حقوقو د سرغړونو مسول وګڼل سي په دغه سرغړونو کې شکیل وي یا هم ورسره ارتباط ولري په نشه کړی دا کدا سرغړونی په هر ځای کې سوي وي. دغه نوی میکانیزم چې له بشري حقوقو د سرغړونکو د شتمنیو کنګل کېدل او د ویزو بندیز هم پکې شامل دی د دسمبر پر لسمه د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت رسمان د تطبیق وړ دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسي لوی استازي جوزف بورل پرون په بروکسل کې پر نوی میکانیزم تر موافقه وروسته وویل
ښه خبر دا ده چې موږ د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د بندیزونو نړیوال نظام تایید کړ. دقیقا کال مخکې مو پر دغه سیستم سلا کړې وه، کال وروسته مو دا ده تایید کړ. دا یو تاریخي موافقه او د خپل ډول له مخې لومړی حق ده. فکر کوم چې اروپایي اتحادیه ته به اجازه ورکړي چې په نړۍ کې د بشري حقونو جدي سرغړونه او تخته یې په نښه کړي او دا هر قضیه جلا جلا نه سړي چې پر هر یوې بی پای بحثونه وشي.
د اروپای ټولنې هغو چارواکو چې لدې موضوع خبر دی ازادي رادیو ته ویلي چې سم د لاسه به پر اشخاصو یا هم شرکتونو بندیزونه نه لګول کیږي، بلکې د 2021 میلادي کال له لومړیو به تور لیست ته د نمونو ورزیاتول پیل سي. دغه مجازاتونکي اقدامات د ډله ییزو وژنو، د بشریت پر ضد جرمونو، له بشري حقونو د جدي سرغړونو او یا هم تخطي لکه شکنجه، غلامي، له عدالت هاخوا قتلونو او په خپل سری ډول د خلکو د نیولو په څیر اعمالو ته په پام کې نیول سوي دي. د اروپای ټولنې دغه میکانیزم به پر ځینو هیوادونو لمخ کې د لګول سویو بندیزونو ځای ونه نیسي، لکه په سوریا، بیلاروس او وینزویلا کې چې له بشري حقونو د سرغړونې په تړاو لمخ کې ځینې بندیزونه لګول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو د خبرونه را سره واورید. د ژمنی سره سم د ازادي راډیو فرهنګي مجله خبرېدو ته چمتو ده. د خبرونه محبوب شاه محبوب چمتو کړي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اکثر وخت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي او یا هم کلتور یا فرهنګ څه دی. که چیرې د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي، او که په وینا کې شرح کوو نو ورځ یو میاشت به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عام خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی، او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. که چیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره خزو ونډه اخیستی، او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او خزینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
دا تند نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر سخاوري دل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانی هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بل خصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایش ته وړاندې کړي. دلته هغه پوخانی میچنې چې به تاوبل یې غشت دی، دلته خزینه راخلي دی، هغه شروار کوي عین شکل خوسی به کی، په دې کې پهلوانی کیږي، ملي اتان به ورکی، وخم راوستي کېدیم درولې دي، نقاشیانو رسامینو نندرتون نه جوړ دي. یعنی دا د دې په خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دست نا خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دو دستور منغو شو ساتل.
میرمنو چې افغانی ګند کمیسونه پتنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت پنوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خويندې چمبي واهل همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک اغه ده ګند افغانی زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبيانه اغوستل زمونږ دود چې تاسو خويندې فل حال دلته ګوره چوره ټوله ګند افغانی کالي اغوستي چې زمونږ ډېر خوشاله ما چې خپل هم پکې دلته برخه واخستو نور خويندې هم چې ګوره ما واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړې و مشال رادیو ته وویل
زمانم قسم خان دې درودات ولسوالین راغلم، دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله يم. ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړې وي، خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلې وي، چمبي مې ولیدې، میچنې مې ولیدلې، خیمه مې ولیدله. سخت خوشاله يم په دې باندې چې هغه ځوانانو پګړې په سر کړې، هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو ځل بیا راځوندې کا.
په دې میله کې سټیج ډراما، د خوشي لوبه، غیګ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشو.
په دې ورسې یو کې د هیواد د اکثر اقشار په خلا د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی یو. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یہ پاڑ راپور لری
قانون مل سی زو نظر سی ندلان کی دندلیر سی بغیرات غیرت
دا امن ژغ پنو مشیره د چی تیر شپه پترین کوټ شار کی تر سره سو
زو ته هر چا خان سی پر غریب
د شپې څخه کم لاس بجی دی. په ترینکوټ شار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانی لسر څخه راځوړند د برکی ګروپان روناته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکی چوکیو کې ناشتي. د امن ژغ په نوم د دغه مشاعري په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبري وکړي او پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې تل په خپل منځونه او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلق ورورولي، سولې، امن ترابول.
ورسته در باب پدین نغمه سره شاعرانو په خپل شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا منځخ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونی کېږم، نن د داسې یو مولانه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو، مبارک سو، مبارک سو، جنتی سو، جنتی سو. موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منځومو سره مړې غاړه غاړه کې تړلې دا په څنګه رنګ لړلې. که سوله راغله زه به جوړ کړم یو جانان د ځان لپاره، زه به هم د یوه چا د غاړې هار سم، زه به هم د یوه داسې هیواد زوی سم چې به کړای سمه سفر پر هره لاره. که سوله راغله زه به وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمېر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقي د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانی کې وړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه، ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعری دغه مجلس د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یو لشکیلو خواو څخه د اوربان د غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وی په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستان هست، فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
بله 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 بوده خواده.
اوکی اوکی اوکی
خواده
اینا میگن که البته
دا وای کورنۍ یوازینه زیاده چې زمونږ لپاره د زده کړې زمينه برابرول شي. زه ډیره خوشاله یم چې کورنۍ میماته د زده کړې زمينه برابر کړی او مونږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرې خودل شو.
له حسینې می پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. خوونکی د اشارو په وسیله راته داسې ویل،
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
د دې جواب داده چې مونږ په ډیرو حساسو شرایطو کې یو. د سولې په خبرو کې د میز پر سر باید پر هاغو مسایلو خبرې وشي چې زمونږ هیواد ته سوله راولي. زه چې یو انجلی یم، د افغانستان له حکومت غوښتنه کوم چې مونږ باید په دې سوله کې زیانمن نه شو،
باید متضرر به نه شم.
یو شکلن بلال بیا بل هاغه ځوان دی چې نه اوریدلی شي او نه هم خبرې کولی شي. بلال کابل پوهنتون د خپل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدون کې یا کڼو په یو خوانځي کې خون کوي دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونز لري. د بلال پلار خوشحال طيب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبر وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولای، یعنی خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کېږم ډېر زیات، خو زه پوهېږم چې دا خبرې نشي کولای، زما زړه ټوټه ټوټه کېږي، خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته، دغه وخت دی چې دوی بېرته روحیه اخلي او ځان ډېر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې یې 278 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپل هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبور یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه ده، خو ابتدایي علمي بحثونه له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ. پوښتنه کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغه د ادبیات پوهنځي ته ځي، هغه کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي، نو بیا کله کله وی چې یره نو فنون او تارتیا چې موږ فنون ولولو د ارتیا پاره راتو وای فنون ته څه ارتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنون په برخه کار کوي.
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه اواز منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو. فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو، او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي. مثلا منګه په فنون کې ما کنایه منګه په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو. خدا منګه چې وای چې مثلا ارتیا څه ده، د دې ارتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلقو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلقو ته خیر آئے کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوې دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو، او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس استاد خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړی کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبه ته غختلتیا ورکوي، قوی کوي، او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبه د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نکړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یو خبره مفهومی خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کار وکنه، خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوي. مثلا په عام ولس کې یو خزوي چې د فلانی داسې د لکه لخت
لخت
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور ده چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والي د زینو شانو په سیګرزیګو الته مثلا موږ دا وایو چې د غشه چې د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غش ولا دا ډیر مبتزل شو د ابتزال تر هدا ورسه ډیر خلکو وکاره ولا نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیر مثلا هغه کیږي ډیر تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه د علم موږ ته دغه هغه راکې چې باید موږ ځین نیو نیو شان را پیدا کو او دغه شان په نظر کې نو رامنځته کېدل سره جبا لا خوند ورکی.
نو سبزم مملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي د بینوا صاحب او د شمیر نور مشانو ل وخت رانیول او تر اوسه پوري چې پام دی ورخی کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له همغه وخته د بینوا صاحب له وخته او تر اوسه پوري شمیر مشانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړې دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نو شان په څیر ګرځي. هغه مثال هغه تعریف او هغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نو شیر کې چې دي هم دغه نو شان شته خودی خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شیر پاتې تلیفات شکل لري نو شی په څیر دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په دغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی مونږ د امغو د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي، خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور شان شته چې مونږ کول شو هغه ته پر خپل نمونه کېږو. الته نشته ده دلته مثلا نوس راغلی ده نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سیزونه رامنځته کی د دې لپاره باید دوی نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د دې لپاره نوی تیوري رامنځته کو، نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شیر کې رامنځته شوی وي دغه چې ده د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم. نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مې سب څه همدلته خبر کوم د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ یې وسم لولو، مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې ده، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده، نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هغه د حمید بابا شاعري ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص پکې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي پکې البته همدای راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره چې لار په کار ده. زموږ وسنی شاعران هم یعنی د وسنی شاعري مارټیا لري چې فنون پکې وټاکل شي، صنعتونه پکې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه پکې شته، نوی نوی برخې دي پکې. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسائل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنا باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې منګه هغه کې فرق نشو راوستله. مثلا 2+2 د امید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعري کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال کو. هغه چا وخت کې رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سیمخ کې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټ یې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سیمخ ته خی چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سې چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مسنوي ده. په هغه مسنوي کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ویل شوی دغه خکر کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تدبیکيږي او کچه ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې د جګیږي او ټیټیږي دغه مسله ده د بهرونو مسله. نو دغه سی منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی. نو سیستماتیک چې راغلی منګ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلک منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سی شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده. ستا مخکنی خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دا د عروضی شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې زموږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو او هغه چې زموږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه ته ساعت یاد چې موږ د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته تطبیق کوم ارتیا لیدل کیږي.
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته ده د عربي علم ده انکار ته نشي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق وړ نه ده. ارتیا خبره چې ده دغه ده کې څوک یو مثلا ادبیات یو محصول یو سبات یو ځکه مخکېږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخ کې کار شوی ده او باید یو محصول دغه ولود د علم نه باید خبر اوسېږي او دا چې د تطبیق وړ نه ده. نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په قربان پوه شي نور په عروض باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پوهیږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا د تشریح کې تطبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه وینم چې مثلا په عروض دې هم ډیر پوه شي. نو زمنګ د شعر کم جوړښت چي دی هغه خدای دې وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی. پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دي نور زموږ نورو سازان چې پښتو شي چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ور باندې او باغی کې جوړ راځي او نو فلهازه
سیستم نه بنشته
دغه نور سیستم نه دغه خو په دقیق کې چې دی زیاتې چیرنه ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکراریږي. دغه باید صنعت خلق ته خوازی شي
مننه. امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي ذکرې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز ذکرې کړې د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا ودي ته ورته پوښتنې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار ډیره زیاته مننه زباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې سی وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعري مصدر
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینه و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت شیر ولی کوم دا هر شاعر شیر به مې چې لوست نو خوښه به مې سما ویل چې کاس یا دا شیر زما و یو یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شیر ولیکلی شم.
اقلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګي باندې یو ډېر خسته شناونه هم خپل شوی دی. البته تاسو دارته وایست چې د دې ټولګي نوم څه دی او اولی مدانو مرته غوړه کړی دی.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی دی یا کړی دی.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید وایم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شیرونو مطالعه کوم ناغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شیرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولسم نو نیکه نم پوښتنه وکړه چې توبا څه ته وایي. زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکه نه به م پوښتنه کوه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده، زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده. او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه، ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګي کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، پوهنځي ته نه یم تللی، خو په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي. او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ماته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي دي هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي. په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو. که نه هغه وخت په معنا نه پوهېدم خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعر هم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپل فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زمانی که هم د فارسی ادبیات ډیر مینوال و وکور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مشاعرې تر سره کولې خپل خویندو ورونو سره. نو دا زمانه فرند رخبل نکنا ډیر خوږی خاطرې لرم او هغه
اها تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې لزان سره وایس
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعری مطالعه کوله لسته مې ډیر مې خوښیدله بیا د معاصر کې د ډیر شاعرانو شعرونه د څه اوس زما ډیر خوښیږي او ډیر مطالعه کوم لکه د پیر محمد کاروان استاد شاعری د چډیره مې خوښیږي بار بار لولم او هیڅ راتنه تکرار دن کې د سالک صاحب شاعری د استاد د سعود صاحب شاعری د درویش دورانی استاد شاعری د ډیرو د معاصر کې د ډیرو استادانو شاعری مې خوښیږي او همیشه لولم او ډیر ښه خوند لري.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چاته دی ورکارا کړ او تم دې څه و
لومړی مې شعر ولیک خپل نکته مې واورو
بیا د ریاکس له
هغه ډیر زیات خوښ ډیر زه حسن زکه هغه شعر ما لیکلو نو ډیر ډیر وخت بز ما ذهن کې شعرونه راتله خو ما لیکلو جرأت به منش پر امي شبه د شپې له خوا مې ډیر ذهن ته شعرونه راتله زکه د شپې به مې همیشه د بي خبرونه اوریدلې او بیا بز ما ذهن ته به د شعر اون دي سراتله خو لیکل به منش ما ول دا به دم راکې شنه زکه ما چې کوم ادبيات مطالعه کړی هغه ډیر لورو او خپل ذهن ته سراتله هغه به مې د لیک ما بل دا خدم را کې شیر نه ده باید وینه لیکم باید کې شیر ولیکم زه
دا راته وایې چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شیر ور کړی دی د نړۍ لپاره
نه تر اوسه هیڅ سندرغان ته شیر نه ده که زکه ما شیرونه تر اوسه رسنه کوم دومره خبر سوي نه اخبار څه چې دا لومړی ځل چې کتاب می چاپ سو
د دې نه پاس تاسو د سه هوډ لري چې سندرغاړو ته دی خپل شیرونه ورکي او اغه دې په کمپوز او په موسیقي سره وایي
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دی غوي خوښي او ولې نه د سه تحملي نه سي زه ورته هم زما شیر ولې ولې که خپل غوي وغواړي خوښي ویل ولې نو بس
نو تاسو ممانعت نه کوي یعنی تاسو موافق یاست ورسره
بلې او چې دی وایلو
دې دا انګیزه د شعر ویلو لڅنګه تاسو ته پیدا شول تاسو څنګه په ځان پوه شوي چې تاسو شاعري کولای شئ تاسو به شاعر کېدلای شئ
دا د شعر سره ډیره مینه و چې ما کله شعر لوستنو زین هغه د ماته دا زړه ته مدار لس کاش کې مام لیکلی نو بیا به هم دا اوس زین بیتونه منظوم هغه به جمله به ذهن ته راتلی نو بیا مې ویل چې نام دا او چې دا باور مې کوم راځه لیکلای سم یو څه باید ولیکم او ډیر مې ارمان مې و دا مې ډیر ارمان و همیشه به مې لنی کې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلای شم نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکاو او زه به هڅولم چې ته کولای سي همیشه به راته ویل چې ته کولای سي به یو ښه شاعر سي هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو سي در طلب کو شما دې د امن امید زکف در طلب کو شما دې د امن امید زکف دولت هست کی آبی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زی دیتا وه سلام چې
د شعر دنیا ته راوستل ډیر ښه اغلی سیدی تاسو راسته ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګه نه بیا هم یو غزل ووایست
سما دې غزل به وایم په دې هیله چې تاسو د اوریدونکو کې د خړخې وړ وګرځئ
مهرباني وکړئ
غزل دې ناڅا په مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه ناڅا په مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا وراشه سیلې بد مرګي هم رانا دا چراغ مړ نکا سیلې بد مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا یو داغ می دغه ټول زړه په سر پاس کې دا وراشه
بله په ژوندانه کې بری یلی وی او دا چې زمک بلنه مو منله او راغلی زمک سټډیو ته الله تاسو نه ډیره زیاته مننه
تاسو نه هم ډیره مننه چې ماته مو د خبرونو ټول خبرونو ته بلنه راکړل ډیره زیاته مننه
مشمانو نن یو زل بیا تمنا وهی راغلی او ساسو لپاره هغي یو زنګړی کی سره وړی ده دا کیسه د مرغی شیدین میږي راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واورې ده بیا یې خپل همزولو ته هم وکړو
زرپانا شو دی پډیر په خزمانه کې یو هلک وو په یو کلی کې ژوند کاوه د دغه هلک نوم ابراهیم وو د ابراهیم یو سپینساري مور وو نور سوګم نه لرل ابراهیم ډیر زیار کاوه ډیر کار به یې کاوه مور هم ورنه ډیره خوشاله وا ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله لیدې عمله په کلی کې پټولو باندې ډیر ګرانو هغه مهربان او زړسوان دی هلک وو وختونه د غشان په ډیر خوشاله تیریدل یو ورځ یې مور ابراهیم ته وویل زویا په کور کې لرګي خلاص شوی دی ولرشه د غرنه لرګي راوړه ابراهیم وویل خدای مورې زبلار شم لرګي براوړم ابراهیم روان شو ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو دښته ډیر آرام وه هیڅوک ملته پکې نه لیدل کېدل ابراهیم ډیر مزل کړی وو ستړی شوی هم وو ګرمي هم ډیره وه نو د یوې ونې سیوري ته کېناستو تر څو دما وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کېناست نو خوب یوړو ابراهیم چې خکلک ویده شو یو ناڅاپه دیورا پیدا شو په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتو او بې وشه یې کو کله چې ابراهیم په وش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې له دېونه یې پوښتنه وکړه ته څوک یې زه دلته چا راوړی یم ما نه څه غواړې ته دی ورته وویلې زه دیو یم ته ما دلته راوړی یې زه تا اوس خام خورم ابراهیم ډیر ویریدلای وو خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک وو نظر یې دیونه پښتنه وکړه ته ولې ما خام خورې ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی دی وویلې زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم ابراهیم دیو ته وویلې خیر دی ته ما مخوره زما په کور کې یوه مور ده هغه به ما ته په تمه وي که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي بیا څه کوې دی ورته وویلې ته څومره ساده یې خو نن تا خورم سبا بل څوک خورم ابراهیم ایران پاتې وو چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروف وساتي یا اونا سبا ابراهیم دیو ته وویلې ته غواړې چې تر قیامته ژوندی ووسې دی وویلې هواله نه غواړم ابراهیم ورته وویلې ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وخیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي خو دا چلم زه تا ته هم داسې نه خیم ته به هم زما یو کار کوې دی وویل سمه ده خو ته ما ته هغه چل وخیه چې زه هیڅکله مړ نه شم ابراهیم ځواب ورکړ زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هیڅکله هم نه مړ کېږي خو ته به د شیدو پر ځای ما ته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوي دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ خو خبره هم دلته ده زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شې دا چې ته ژوندی پاتې شې نو ته باید دا کار وکړې دیو حیران شو او ویې ویلې سمه ده زه به کوشش وکړم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کړم خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم ابراهیم ورته په خندا شو ویې ویل سمه ده زه شیدو پسې ځم او ته ستوری پسې ولاړ شه ابراهیم لاړو د یو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولا په زهر هم واچولې دیو ته یې راوړې دیو ته یې وویل اوس تا نوبت دی ما خو شیدې راوړې نو ته به هم اوس ما ته ستوری کته کوې بیا به زه دا شیدې درکم دیو حیران وو چې اوس ستوری څنګه کته کی دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی خو په دیو نه توانېدو ډیر ستړی شوی وو د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅکلې نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي ابراهیم وویلې دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شیدې وڅکلې بیا یې کوښښ کاوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوری راخ کته کی چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه دا تاثیر کړل زه ولې داسې بې حاله کېږم ابراهیم په خندا شو ویې ویل زموږ د مشرانو یو متل دی چې وای سچ کری هغه بری بی هغه دی ته وای کبد کوي بد بګوري که خکوي نو خ بګوري تا تل خلکو ته zarar رسولای دی نو د هم ستا د بد کړونو سزا هم دا و چې دی عمر شو ابراهیم هم ډیر خوشاله شو دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلی خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کې خود
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio